السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزې ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. د ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. د تاجکستان دوو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله تېره یکشنبه د لړم په 28مه ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 18,000 ډیر کسان چې نیمایي یې ماشومان دي بې ځایه شوي دي، چې دا د 2023 کال پرتله زیاتوالی ښیي. دې ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ، سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د وچېدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېیمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپل اکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلۍ د برخې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همداراز د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اسوشیټیټ پریس او رویټرز خبري اژانسونو، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینې مڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خپاره شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن ویشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله ده. عراقي چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د توسخو ماتو خروال ذوالفقار البیاتي ویلي د دې چاودنې په ترڅ کې د پوځ د قطعي او قمندان یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دي. یو امنیتي چارواکي فرانس پرس اژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی. ویلي دي چې دا کسان په یو موټر کې سپاره و چې چاودنه پرې وشوه. عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي له هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ او ورځنۍ لوبه د شپې روانه ده. دا د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. د اماراتو لوبډلې تر اوسه په 6 اوورونو کې 143 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان په لومړي اننګ کې اماراتو ته د 360 منډو هدف وټاکه. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو برید ادعا کوي. د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې د فعالو وسلوالو ډله به په یو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مسله به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
د غمنی کې سختو شدید بارانونو له امله همالته کوټه ونیده، خو هغه کوټې د ابادېدو وسمینه درلوده. اوس فلحال د خپلوانو کډوالیم پروت یم.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یوه هفته کېږي ستونی خوږېږي، تمامه شپه په تبه کې خوټېږي. ما تروسه ډاکتر ته پوهولی نه ده، نور وسه د ډاکتر نشته مونږ سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو موضوع څېړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د تاجکستان امنیتي سرچینو ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په یو سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. دا ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سوي وي، د چین یو وګړی وژل سوی دی. په دې حمله کې چې تیره شپه د افغانستان پولې ته تیرمه سوي، د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې سوي ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نښولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړې. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یو کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی، د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی و. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولي او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
قدر من اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زیوار سیمه کې چې د سیمه د ختلان په ولایت کې پرته ده، وایي چې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شبه افغان خبریال میرویس افغان چې د تروریزم اړوند مسایل څاري په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د تاجکي چارواکو دا ادعا چې تاسو په راپور کې واورېده، تاسو ته څومره کره ښکاري؟
مننه تکل صاحب. لومړی خو په افغانستان کې دې کې شک نشته چې یو شمیر وسلوالې ترهګري ډلې شتون لري، ځینې د طالب تر نظارت لاندې او ځینې د طالب په پټه، او ځینې داسې هم شته چې تاسو به په سیمه کې فعالیت نه کوئ، په خپلو هیوادونو کې به فعالیت نه کوئ، اما دلته د ژوندي پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره احتمال شته شته چې پېښه رامنځته شوی وي، د دې احتمال به نسبتا زیات وي چې پېښه دې شوی وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکی ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې په دغه سیمه کې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالی ترهګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ما تم تایید کړی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغه فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې ځینې د افغانستان ولسوالۍ په ټولیز ډول د هغو خلکو په ولکه کې دي او په خپل البته په ولسوالۍ کې حکومت ته طالبانو دی، خو لري پرتو سیمو کې وسلوالی ډلې موجود دي. نو د احتمالي نسی ردیدلای، خو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ول طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي، او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلای شو چې امکان ډیر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان صاحب کومې ډلې فعالې دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
هیڅ شک نشته، بالکل شته. د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري په افغانستان کې. بیلابیلې ډلې وجود لري له بده مرغه. دا یو هغه اندېښنه ده چې د افغانستان له ټولو باشعورو وګړو سره موجوده ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې شتون لري. خو د وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما ووایه په بیلابیلو اشکالو دی. مثلا طالب وایي چې زما خاوره به د چا خلاف نه کاروي. د چا خلاف څخه مراد دا چې دلته به پلان نه جوړوي، هلته به برید نه کوي. ولی تر ډیره برید پورې هغه وسلوالې ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا لري. هغوی وایي چې موږ مسلمانان یو او ستاسو د مشر بیعت کوو او ستاسو د نظام ملاتړ یو. موږ به بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې دینی هغه کسان چې په خوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پروتوسی متواسته ول سول. اما شک نشته چې په افغانستان کې وسلوالی ډلې شته. د ګوندیو هیوادونو یا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترهګری ډلې شتون لري. البته تر دې راهدا پورې دا خبره طالب چارواکي نه مني او پر دې باندې سترګې پټوي. خو دالی دل سیوی دی، یلغوریان دل تستا، دانسار الله دل تستا، دبیلا بیلو هی وادونو پر کسانو گوتی نیول کیجی.
دا چینایی وگرای چه وجل شوی، فکر کوی چه دا با اسی دی یوی نا امنی یو بیلگوی او که با هدفی وجنوی پا خاص دول با چینایی پنخ شوی وی؟
تر ډیره بریده په دغه سی پیښو کې چې څومره موږ لیدلې دي یا مو څارلې دي، عموما هدفي وژنې کمې وي. ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي، شک نسته. ولی که چیرته دغه سیمې ته وکتل سي، سوال دا را پیدا کړي چینایي وګړي دلته څه کول؟ نه، د چینایي وګړي کار دلته څه و چې راتله دې سرحد ته؟ خو د دې ټولو
پوښتنه ده، تاسو څه فکر کوئ چې څه غوښتل دي چینایي وګړو دلته؟ اسې توریستان دي او که به فکر کوئ چې دلته چین فعال دی؟
چین په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې تر نوري نړۍ زیات فعال دی، او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي. مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه، اوس هڅه کوي چې د فعالیت اظهار وشي. نو دا به لومړنۍ پیښه نه وي چې دوی تور پیښیږي. د دغه اظهار سره به د دوی مخالفې ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، هغوی به دا بریدونه زیاتیږي. نو د اټکل له مخې دا ویلی سو چې دا به لومړنۍ او اخرنۍ پیښه نه وي. داسې خال خال پیښې پخوا په پاکستان کې پر چینایي وګړو باندې کېدلې چې اوس هغه دا خبره تر ډیره ځایه پورې ډیره مخته تللې ده، ډیر خلک یې مري. همدا سلسله اوس دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي، او کېدای شي په راتلونکو کې د دوی مخالفین په افغانستان کې دننه هم پر چینایانو باندې بریدونه وکړي. البته بریدونه شای مرموز وی په لومړی کې لکه په پاکستان کې چې مرموز وو اوروس تشکارا سي ځکه دې علت یو دا کې دای چې چینایان اوس د خپل حضور د شکار کولو هڅه کوي نو د حضور د شکار کولو مخالفان هم په سیمه کې موجود دي هغه به د حضور مخنیوي کوي یا به د دې هڅې مخنیوي کوي نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي و نه اوسېږي هدفي و اوسېږي
ډیر زیات مننه خبریال او د تروریزم د اړوندو مسایلو څارونکی میرویس افغان چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې خو
سموک راغله ازادي راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای وای روغتیاي اسانتیاو ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د مایندو د مړینې او ناروغي کچه لوړوي د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې امیندوار مایندې د روان کړکیش لکبله ل زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي په همدې حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې د بیلابیلو لاملونو لکبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی تاسو ته وړاندې کوي
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر
قدر من اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله له تاسو نه بخښنه غواړم چې په راپورونو کې یو څه وړاندې مطلب وړاندې ورسته شول خو اوس ورځو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د یو ان اف پی ای راپورته چې مخکې ما وویل چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي یوازې د روان کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8000 کسان بې ځایه شوي دي جزئیات په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته معیاري خدماتونو متخصصو روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوی چې د ښځې له فزیکی او رواني ستونزو سره مخ سي په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکي دوه اسکل نظر خونه وایي د څلور میاشتو امیندواره ده او لای ډاکټر ته لاسرسي نشته
د څلورو میاشتو امیندواره یم خو لا ډاکټر ته نه یم تللی میډم یې په سړک هغه د لسو لسو افغانیو ګیلاسونه انار پلوري ډاکټر او درملو ته مې رسیدنه نشي کولی زما وینه هم میکروبي ده که واکسین راته ونه شي ماشوم مې ځای کېږي نو ډېرو ستونزو سره مخ یم هم دومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر او لاړه شم
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسیدونکي ده دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپل کورنۍ سرپرسته ده خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپل روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای
ما خپل شپېته نه اوس خوب نه لرم چې دا سر مم تینا خو کې کی او چې ډاکټر ته لاړم سرکاري شفاخانه ته لیدا عملیاتي کیو لاړه ش دولتي کی شخصي کی عملیات کنو دغه د 2 میاشتې 3 میاشتې شولې چې زه تینا شپې خوب نه لرم هغه د 13 مې تینا دغه زوی می دغه یو هفته کې ستونه خوږیږي تمام شپه په تبه کې خوټیږي ما تر اوسه ډاکټر ته په ولای نه ده نور واسه د ډاکټر نشته مون سره خدای و هم سایه ده د مونږ د کور څنګه کې بیګام ورغلم چې زوی ته می ګولې مولې تیر واخیستلې د ورکی ماشوم نه ولې مګا ما هغه ګولې ما زوی ته نیمای نیمای فلیور میکړي
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاس پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونو خلکو ته د ژوند ژغورنې خدماتونه وړاندې کړي دي د دې ادارې د بیان لمخې دوی په دې موده کې یوازې 3 ولایتونو کې لوښ په تزروزیاتو خزو وینجنو ته د رواني ټولنیز مشورې خدماتونه هم وړاندې کړي دي دا په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندوی مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د خزو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د خزو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسای لاستونز من کړای دی. د دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر خو او انجنونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د مایندو ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لری کړی دي چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکې توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبره شوی راپورونه نه دي تایید کړي. لدې مخکې اوکراین اجازه نه درلوده چې د روسیې په خوره کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو لری واټن وشتونکې توغندي وکاروي. د هم په دې اړه نور تفصیل
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خاورې کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. سپینې ماڼۍ په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه یې د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. رویټرز خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روانو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې دننه د حملو پر مهال لري واټنه توغندي وکاروي خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال دا اعلان وکړ خو په دې باب یې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. که دا خبر تایید شي دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي، هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازې غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگټن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبره سوي راپورونه تایید کړي نه دي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامل ده. رویټرز خبری اژانس د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکراین به احتمالا د اتاکمز په نوم د لرې واټنه توغندیو د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومتر پورې مزل کولای شي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنون کې کالبی بادوار چې د لرې واټنه توغندیو په باب مقاله لیکلي ویلي امریکا د 2023 میلادي کال تر دسمبر میاشتې پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لرې واټنه توغندي درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د دې په وینا په وروستي کال کې 500 نور توغندي هم دغو ډیپوګانو ته ورزیات شوي خو د امریکا دفاع وزارت یې په پراخه پیمانه په عرضه کولو کې زړه نازړه وو. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکون کی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 18 کسان بې ځایه شوي دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله زیانمن شوي وای د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله لا 30 زیات کسان چې نیمایي ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت حالت سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې، نوي زیږیدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د نننۍ شپېته کلونو په پرتله 5.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي، په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پریښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډیرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي، د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي. خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې سږ کال په دغه مني کې سخت او شدید بارانونه لمن زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادېدو وس مې نه درلوده. اوس فلحال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپېریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د اذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کانفرانس کې ګډون کړی. نوموړي دې کانفرانس کې د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلي و، افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي و چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.36 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په لندو چپو 1925 مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په 2:30 کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژاختر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدارته وروره نه دواوي نه قانولې نه په د پلستران، یعنی د وینې د معاینات او کشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، ورور پیسې چار سره ځي، هغه د چپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، ام یو مریض دلته بستر کړی دي، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
دا ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونه کې هله خیر.
عمران وسلم له خوص ولایت څخه د زده رډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره پړی کږي شي په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې را خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې البته موضوع په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د نویو محدودیتونو موضوع ده خو اوس په مکرې خبرونو ته د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزي ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې د حمله د یکشنبې په ورځ ماښام مهال وشوه د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه سیف د چلډرن وایي د 2023 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 80 ډیر کسان چې نیمایي ماشومانو بې ځایه شوي دي په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیمي بحران له کبله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د کورنیو د بې ځایه کېدو د اوبو د سرچینو د ختمېدو او د ماشومانو د زده کړې د مخنیوي باعث شوی د طالبانو د حکومت چارواکو له ایراني چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي دواړو خواوو همداراز د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري وټن وشتونکي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خپره شوي راپورونه نه دي تایید کړي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې وټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله وه او عراقي چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله خو په تیرو څو باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیا کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وشوه چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پرېکړې تر شا سي دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده تر دې مخکې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا آر ایس اف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت ژغ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 15 دقیقه بحث شرق لس په دې بحث کې ملمانی دي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور، دواړو ملمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې شغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته د پروګرام ملما او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتک سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر شلو کالو کې دوی باندې ډېر کار شوی وو او په رسنۍ کې موږ ډېر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي څېره همدا رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تېرو شلو کالونو کې ډېر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندۍ ساتلې. د طالبانو د وروستیو پریکړې پر اساس، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډېر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه دپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ لخوا نشر کیږي که د دوی په طبیعت باندې برابر و نو هغه د پکار دی نشر سي، او هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال ښیي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کړي د دوی د هغه عوامر خلاف، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یې کې پېښه ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبد چې وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا تر سره کیږي.
ډېر مننه شغلی ورور. تاسو تر اوسه نیکو څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟ ورور صاحب، تاسو آواز ما ته نه زیات عقل نه پیژم چې ستونزه ده که مایکروفون مو ان کی میره او سامسو.
زما سلامونه تاسو ته درانه میلمانه ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو 40 کلونو کې. دې ته لنډ اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې ترسنیو تاریخچه ته ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرأت سره د خپل حق د غوښتلو په پار آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول د تېرو شلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تېرو شلو کلونو کې په رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولې بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډېر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډېر په ناوړه ډول ترسیم کړ. ښې خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورتر غاړي هغو یو ډول تجارتي بڼه خپله کړه. ډېر کله پیښې لکه څنګه چې بیا هغسې نه یې انعکاس یدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه وه هغسې تر چارواکو نه رسېدل، یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وې، هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وې په هغه ډول نه بیانېدې. یعنی د په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه، هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تېره دوره کې چې موږ ډېره د لاسته راوړنو دوره، د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته په رسنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تېرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هممهاله په بېلابېلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې، په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شول چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. که د دې ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی، چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بېلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې به ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
خپل یاد دلته مسله د شرعي اصول او د شرعي ارکان اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله، هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولري. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چیرته ته غواړې چې ولس تا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید ته د ټوپک شپېلې د دوی په سر ونیسې همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په لومړي ځای کې ستاسو دغه سوال ته درسم، زه غواړم څو مورد ته اشاره وکړم. په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وې، تاسو ولیدو چې هغه ټول وعدې دوی برعکس وو. دا په دې معنا ده لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړو چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوې ده. دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي، دې ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، پخوا په نظام کې هر څه شي چې موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي. او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې په پخوا نظامو کې هم ستونزه وه در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دغه قانون ترسره کیږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغه څه نه دي شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي، نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ګورئ په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواک یو رقم ته د رسنیو سره برخورد لري، او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنا دی ولې چې قانون نوی هر یو کس، هر یو مسؤل کس، موږ ځنه خبریالانو سره په تماس کې یو، تاسو ګورئ په ځنه ولایاتو کې دوی خبریالان غواړي او ورته وایي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ، ولې د ما څخه اجازه نه دی اخیستی. خبریالان توهینی، خبریالان تحقیری، او په ځنه مورد کې دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلند هم سوای ده. دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبریالان غواړي، هغوی تهدیدوي، هغوی مجازات کوي. نو داسې یو قانون نشته در رسنیو په برخه کې، که څه هم ښاغلی مجاهد په کرار ډول دي ته وایي چې رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې شته هغه ته ځنه تعدیل پر راوستو سره دغه قانون بیرته په افغانستان کې عملي کیږي، خو تر اوسه پورې درې کاله ووته دا قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او دا قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده، ورته شریعت نوم ورکړل شوی دی، او دې تر شا دوی سیاست، کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپوریږي، هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم، تاسو ګوري دوی خبریالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنیو لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه څه ځینې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي، د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته غواړئ، کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي، د دوی لخوا څو پورې هغه مشخص کس اپروف شوی نه وي، دوی ورته اجازه نه ورکوي چې په رسنیو کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندېښنې او چې خلکو ته دي ته حاضر کو، او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو، موږ د رسنۍ لخوا ولیدو او خلک د دې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړي دي. د دوی ورځ په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته، او موږ ولیدو د تیر درې کال وروسته خو د دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته، سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر راډیوګانې به تبدیل کړي.
ډېر مننه ښاغلی سلیم ورور. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی. دغه کمیسیون د دغسې مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
بله زه غواړم په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریک کړم. د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه له اګست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال وم، نو زما میلمانه اکثره طبیعي خبره ده په افغانستان کې دننه له خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا په ټلویزیوني خپرونه کې راسره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم. زما ټلیفون یې ما نه واخیست او هغه میلمانه چې د واټساپ له لارې ته بلنه ورکړې وه، له دوی سره مې موضوع شریکه کړې وه، سوالونه مې ورسره شریک کړي وو او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واټساپ له لارې لېږلی وو. کله چې دغه خپرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وې، ټول ټکي ورسره یاداشت وو. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان دننه موږ شنون کې لرو، څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خپرونه کې میلمه ولرې؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې دننه یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ اوچتوي، طبیعي خبره ده هغه له عکس العمل سره مخ کیږي، نو څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قان خلک کله دي وروسته میلمانه راوکي دا به دوی اپروف وروسته یا دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید راوغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړېده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولی که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمون په پرتله د هغو تله درنه ده، او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي، نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړه چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ماده.
ډېره مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داسې یو بنسټ یا داسې یو ارګان شته چې پر طالبانو فشار راولي چې له خپلو دغو محدودیتونو لاس واخلي؟ وجدانی صاحب آواز ما اوري؟
په افغانستان کې دننه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یوازنې هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو RSF ته اشاره وکړو، CPG دی، همدغسې نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دی، که هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبان باندې فشار راولي، چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی ترسره کوي، کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کړي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغسې کوم توپیر نه وینو، او ورځ تر بله لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بله په ډېرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنۍ باندې د طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي، او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه د باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دغه ستاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي، او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي
نو هغوی سره په کار دي دغه نهادونه تماس ونیسي چې د دې لارې هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول چې طالبان دې ته اړ کړي چې رسنیو پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوي دي رسنۍ ته د درناوي او احترام وکړي او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثیل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبانو په وار وار اطمینان ورکړی چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولی شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیري ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګنډا په یو ډول مارکیټینګ او تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر زندگی هغه ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. درنه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي نه رسنی له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه پلانډ ټکو کې غواړم کچیر ته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کار پرختنی ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې د تغییر راشي یا داسې وارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي او
ډېر مننه. ښاغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنۍ ډار دا ده، تاسو ګورئ په لومړۍ کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنا دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته ځنه کسانو سره زه وینم دغه کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون څه کېږي او د دوی لخوا نشر کېږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کېږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کېږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دي دوی ګوري، او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کېږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګورئ هغوی نه تصویرونه اخیستل کېږي، هغوی نه ویډیوګانې اخیستل کېږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کېږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پوهېږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندینه ده چې څه شي حقیقت دی په افغانستان کې، حقیقت تیریږي. هغه خبرونه که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهېږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري څو د چوني شي چې لسنې نه خو هغه حقیقتونه خپل شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ په یوه دی باندې په لور زما یو ویډیو دی، دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه تحقیق سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې موږ شریعت راوسته دي، موږ اسلام راوسته په افغانستان کې، او په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی اوسه په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي چې د رسنۍ لخوا خپور سي. نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
بل ډېر مننه شغل ورور وخت ډېر کم دی کپلنډو کې راته وایي چې په افغانستان کې فعال رسنۍ چې دا مهال نشرات لري پر کوم مسایلو راپورونه ورکولای سي پر کوم مسایلو نسي کولای.
افغانستان کی دن چرسنس فالیت پن مسمین دا سسٹماتک سناریو پرت نور ہسم ندی طالب لپار لا بگری رسنیو پنم حتا کی ریش چو یو تور دار دی مسئولیت له هیواد نه بهر رسنیو ته او له هیواد نه بهر هغو رسنیزو فعالانو ته چې په سوشل پلاتفارم مخخ دي
ډیر مننه.
ان کی د اوسنیو قایقو څخه پر د تکول ه مسئولیت دی او باید تر چې
بحث مول آزادی راڈیو اورید لمیل منو مننه چی په بحث کی را سره برخه واخسته.